ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د دولتي کسانو په شمول درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوېمې کلیزې د مراسمو سره په یو وخت کابل ښار باندې څه باندې څوارلس راکټونه واورېدل چې اکثرې په استوګنو سیمو کې لګېدلی دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د طالبانو لخوا په مرکچی پلاوی کې د راپورونو په اساس د ملا شیرین نورزی په نوم یو کس شامل شوی. ملا شیرین نورزی د طالبانو نومول شوی والی و د کندهار لپاره هغه وخت چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزی ترور کېده. جنرال عبدالرازق اڅکزی د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی او اوس راپورونه دي چې ملا شیرین نورزی د هغه د قتل تراو نور مسایل هم لرو، خو تر ارسه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پر ځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 19 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د شپاړسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانم. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې ماښام پیل شوی و، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همداراز سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بېلابېل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همداراز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووډل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
به وخت دوبای بلندترین خغلی امرخیل وی پراتو بجو 15 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1290 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي بیرته اعلان کړه. د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي، ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی دا چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانه شي کومن به د بارسلونا نوی روزونکی وي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیګ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 وبایلله. و 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند فوټبال ټیم روزونکی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و، خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله عدد دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرح جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنګ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست.
به همکار اغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوي دي. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له لسو زیات راکټونه لګېدلي دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سېشنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د سېشنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوي او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپاړسمې ناحیو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلي دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دوه دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم یوې ویبپاڼې چې د داعش په ګډون د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري له قوله لیکلي چې داعش ډلې په یوه پیغام کې پر کابل د توغندیو د برید مسؤلیت منلی دی. د معلوماتو له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې ویلي چې د سې شنبې په ورځ پر ارک ماڼۍ سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو شپاړس راکټونه وویشتل. خو د کورنیو چارو وزارت وایم طارق آریان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بېلابېلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلې دی. د دې ادارې څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې پنځه ویشت کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوي د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزای د مرکچی پلاوي په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغو ترمنز کیگی چی پا جنگ کیوی. تر لندی دمی ورسته راپور. طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوي یو غړی د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوي غړی ټاکل شوی د جنرال عبدالرازق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد نولس کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه که در
مجاهد وای خبری تری ده هاگو ترمینز کیگی چی پا جنگ کیوی لحقو سر ده سولی خبراتو رو تا ارتیا نشتا چی جگره که ورس رخ کیل نی باید ویم زمو کسان چی پا جگره که کیلو او سولا که هم برخلری او ممکن هم دا کسان پا جگره او وجنو که شامل وی
میخوان از رای سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نموته قمندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرازق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله یې خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قمندان یاد کړ چې په وینا یې په شپاړسو ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول څلور نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرازق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسئلو مطرح کول دا خبرې اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرازق د قتل د څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به یې د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د جنرال عبدالرازق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو تجوان لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولهیز ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قرباني ورکړي دي، وطن یې آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولې دي. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ لک بارموندی مونږ تعلیم ونه کو، ملک ته متوجه ونه کړه، د خپل او ملک مدا سیړانګړو چې پرېخو. اوس مونږ غړو چې پرتون کې کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختیو نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضی احمد ببرکزی د غازی ببرکخان زران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه چې د غازی ببرکخان ملای کلکه مضبوطه تړلې و، دغه لوی جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې او ازادۍ تبدیل شو، او د ولسونو مینه او محبت و چینن. الحمدلله مونږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې د نارینه او په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستي وه. دوو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن ویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه دپاره خپل د هیواد خپلواکي حفظ کړي وساتي.
نن چې دی ته مونږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو مونږ ډېر احساسات پرېدلې دي. د ټول شریف اولس، باعزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو دوه تنه مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه دی چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روح یې ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري، د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برتانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا ازادي په توره ګټل کیږي، خو په پوه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلې ازادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملټری ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشکیدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو فایل زندولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپل منځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډیدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تور نه وي. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریځ ته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکې به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د آوتلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي رادیو ته غواګیست په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په مطبوعاتو کې واورېدل، د افغانستان سیکان او هندوان له دغه هیواد د امنیتي پیښو او ورپیښو ګواښونو خطرونو په خاطر وزي. خو پرون د ازادي رادیو خبریال فیروزه عزیزي له سونی سنگ سره چې د افغان سیکانو د حقونو یو پلاوی او فعال دی په افغانستان کې، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت یوه مرکه کړې وه. سونی سنگ په دې مرکه کې وایي چې دوی له افغانستانه نه وزي، او کوم سیکان او هندوان هم چې له افغانستانه وزي د مجبوریت له مخې وزي، او که شرایط بیرته ښه شي نو بیرته افغانستان ته د راستنېدو تکلو هوډ لري. په دې اړه به غوږ شو د سونی سنگ خبرو ته چې لومړی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت کړي.
زه سونی سنگ سونی یم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی د ازادي ورځ ده، دا مونږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا مونږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجه سوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زمونږ اسٹارٹ دی آزادی ورځ کی دل پر منگ دعا کچھ خدائی و کی داج منگتا سو وطن کی صلح ثبات راسی ان شاء اللہ مکمل نوڑو نڑی ہوندے خپل وطن کی پسلہ کی زون کو او ډیر ته خوشاله ام ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ کرامان او زموږ کرامان دی تر اوسه تر سوچتا دنیا ته دې تم بدم پات شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د آزادی باندې ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان مو ډیر زیات خوشاله ام. نه تنه زه چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی لا دې ورځ نه ډیر زیات خوشاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا آزادی ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تتلې دي ټول خپل پیرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د آزادۍ ورځ مانځي.
سنگ صاحب تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سکه افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګه خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلې ده چې دوی وایي موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم ماشومان دي دا درس وي او خپل ډاکټرا واخلي او بیرته راشي خپل افغانستان کې خپل هیواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل هیواد په مختل ته ان شاء الله چې حکومت وسي جنګ کې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدلی دا مور ده وطن ده دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګچې سره مو وویل یا مرمۍ سره وویل دې ځواب دی په مرمۍ باندې باید ورکوم، یا نه څنګه چې اوس دا خو هیواد دا خو جګړې روانې دي، اوس دا خو افغانستان د مشکل لري، په نورو هیوادو کې هم دغه جګړې روانې دي. انشاءالله چې موږ نو دا به دوا چې دا جګړې او دا مشکلات به انشاءالله ډېر زر ختم شي. او بل خاطره دغه ده چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره او زما په لاس کې بیرغ او د حضرت اکبر خان تپې نه موږ کته کېدو نو یو استنجر کس راغ مانا پښتنه مانا پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ نیولی ده او تا انډیا بیرغ ولې نه نیسې؟ نو اگر واته ډیر سر جالب ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم نتان په مذهب کې جلا یم اما تا وینه نه او تا یوازې جلا نه یم ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري افغانستان په تومره تا باندې څومره حق لري څومره پر ما هم لګ لري ځکه چې زه د افغانستان سیک یم.
سین صاحب راځو دې ته چې پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات شول او زیات سیک افغانان مو له هېواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه یې تاثیر کړی ده دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زموږ کسان اختطاف شو، دوه واره په موږ باندې حمله تیاری وشو، یو واره بل زموږ کور کې ننوتو، موږ ناموس باندې دوی لاس واچول. په دې کمې شپو کې تقریبا پنځم یا اسمخ کې چې دغه هغه شاید کې زه خپل هم چې ما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړی، چې زما پلار و، زما وریندار و، زما وریره و، زما کاکا لور و، د هغه کوچنی لور بل و، چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو. او هغه حادثه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتې شو. نو پر رویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه، افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا وسط څنګه وو، مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو، یعنی چې 1500 کسان پاتې یو چې مونږ بخي او چاته ځان نه درسولای او په موږ باندې تاسو ظلم کیږي، دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده. او موږ خپل هم داسې شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې موږ له دې ځای عزیزه کړه چې وطن د مور حیثیت لري، هغه اولاد به څه اولاد چې خپل مور تنا پرېږدي؟ خو مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې موږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لبنان ته هلته د ملګرو ملتونو تر ملاتړ برخمنې یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژلو په تور باندې د حزب الله د لبنان ډلې یو غړی محکوم او مجرم پیژندلی دی. رفیق حریری په 2015 کال کې په بیروت ښار کې په یو بمی حمله کې ووژل شو. د هغه د قاتلینو د محاکمې لپاره له ډېره وخته هڅې روانې وي او درې نور کسان هم په دغه تور باندې غیابي محاکمه شوي چې د رفیق حریری په وژنه کې لاس لري. په دې اړه راپور له ملالۍ بشیر اورو.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل شوي وو. د لبنان حکومت او یو شمېر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤوله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعاوې رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اگست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلې کومدان کول څنګه دی مو زور ته کېږي به وزوره دا گاونډه هیواد
پاکستان وګورې څه مده مختلف وایي یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ په تپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لانډو خبرونو ته امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاته شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسي یو تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا هم ولولای. وخت په افغانستان کې اته بجې او دوه دېرش دقیقې کې دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي په ډیره برخه کې او لومړی یو راپور هم لرو. راپور د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په اړه باندې د خبرګونو په لړۍ کې دی. ایران کې د اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د اړیکو د عادي کولو په وړاندې د رسنیو خبرګون د حکومت دریزونو ته ورته دی. د ایران حکومت اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په باب د اماراتو پریکړه چې کېدای شي ایران ته یو درون ګزار وګڼل شي یو لویه تېروتنه ګڼلې ده. ځینې ایراني رسنۍ په دې باور دي چې دغه اړیکې به د ایران خلاف د اسرائیلو استخباراتي هلو ځلو کې اسانتیا راولي. دا چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کېدل به په ایران څه اغیز ولري د ازادي راډیو په دغه تحلیلي مطلب کې اورو چې سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي.
ایران د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ چې امکان لري په تهران باندې په ځانګړې توګه وستل دې فشار زیات کړي چې ځینو امریکایي او اسرائیلي چارواکو وویل د سیمې نور هیوادونه هم کېدای شي ورته لار خپله کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د متحده عربي اماراتو د مشر شیخ محمد بن زاید د پریکړه یو لوی تیروتنه وګڼله. روحانی اماراتو ته خبرداري ورکړ چې اسرائیل ته اجازه ورنکړي چې سیمه کې د پخې ځای ومومي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری هم وویل چې د اماراتو او اسرائیلو د سولې په نتیجه کې به د اماراتو په وړاندې د تهران چلند بدل شي. هغه وویل که په فارس خلیج کې څه پیښ شول او د ایران ملي امنیت ته تاوان ورسېده نو مسؤول به یې امارات وي. په ایران کې ګڼ خلک په دې نظر دي چې د اماراتو او اسرائیلو ترمنځ ژورې اړیکې او په سیمه کې د اسرائیلو د حضور پراختیا به د ایران سیمه ایزو اهدافو او ګټو ته تاوان ورسوي. ایران اوس هم د امریکا د بندیزونو له امله تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او کرونا وبا هم په سیمه کې تر ټولو زیات ځپلې. رسمي شمیرې وایي 340,000 کسان په ایران کې په کرونا اخته شوي دي او تقریبا 40,000 کسانو ژوند بایللې دی. د امریکایي ځواکونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وروستۍ وژنه د ایران رژیم ته یو بل ګزار و. پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپو فریدون مجلسی یو ایرانی ویبسایټ سره خپلې وروستۍ مرکې کې وویل شک نشته چې د اسرائیلو د امنیت په زیاتولو او کمولو کې لوی عامل په ایران باندې د فشار زیاتول او کمول دي. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي چې د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو په عادي کېدو سره به د ایران خلاف د اسرائیلو جاسوسي هلو ځلو کې آسانتیا راشي او امکان لري چې اسرائیل ایران ته څیرمه د استخباراتي معلوماتو د ټولولو یو مرکز جوړ کړي. دغه رپورټونه وروسته له دې خپریږي چې تیرې جولای میاشت کې د نتنز په اټومي تاسیساتو کې یو مرموزه چاودنه وشوه او په دې وروستیو کې د ایران په څو ځایونو کې چاودنې او د اور لګېدو پیښې وشوې چې ورپسې داسې ډنډورې خپرې شوې چې ګواکې د اسرائیلو پکې لاس وو. نور رپورټونه وایي د اماراتو او اسرائیلو د اړیکو رسمي کېدل به د ایران او اماراتو سوداګریزو اړیکو ته تاوان ورسوي. د ایران د سوداګرۍ خونه امارات خپل لوی تجارتي شریک ګڼي. سید هادی برهانی په تهران کې میشت یو بل کارپو وایي د ایران ډیپلوماتیک ادارې باید اماراتو ته په ډاګه کړي چې ایران باید داسې یو اماراتو ته چې اسرائیلو سره اړیکې ولري د پخوا په سترګه ونه ګوري. هغه اسرائیل د ایران تر ټولو مهم دښمن وګڼه او زیاته یې کړه چې تهران باید خپل غبرګون د نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره همغږی کړي او د اماراتو په وړاندې له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وکړي. د ایران د پارلمان یو بخوانی غړي علي متحری امارات په خیانت تورن کړ. خدای هم ویل چې د ایران حکومت هم ملامت دی. ښاغلی متحری چې تل د حکومت په پالیسیو انتقاد کوي په خپل ټویټ کې ولیکل چې مونږ عربان وویرول او په لوی لاس مو د اسرائیلو غېږې ته ورټیل وهل. متحدو عربي اماراتو او اسرائیلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې هوکړې په اساس چې امریکا یې منځګړیتوب وکړ په خپلو منځونو کې همکاري او د اړیکو عادي کول پیلوي. اسرائیلو په کلالي کې منلي چې خپل خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو یو ځای کول چې ګڼ هیوادونه هم مخالف دي دروي. متحد عربي امارات وروسته له اردن او مصر څخه دریم عربي او اسلامي هیواد او د خلیج لومړنی هیواد دی چې اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادی وریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونی ته هم اشاره غواړم. په دې خبرونه کې تجدید د نورستان ولایت د خلکو پرستون زوباندې د دې ولایت له چارواکو سره خبرې لرو. هله دې چې تاسو ستونزي او تاسو پوښتنې پکې جواب سي ک وخت وو نور پیغامونه به هم را واخلو. خو تر دې د همدې نورستان پرستون زوباندې پاتې جو داونه مو د نورستان د والی مرسیال محمد هاشم فیضی سره مرکه کړې ده چې تاسو پوښتنې جواب کړې دي. تر ویلاندې وقې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د نورستان د والی مرستيال شغلي محمد هاشم فیضی استاد خډیر زیاته مننه کوم چې مشتمو وخت راکئ او د نورستان ولایت خ زموږ یو شمیر اوریدونکو مشت پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي دي. نو زه به د پروګرام د جوړښت سره سم تاسو ته لمړني اوریدونکو ستونزې او شکایتو ګیلا چې کړي ده قدر وورم بیا به تاسو جواب تراسو.
نورستان ولایت عمل صالحنا تاسو به تاسو سیمه زغوالم چې د نورستان امنیت په اړه کې لکه سره مشکلات شریک کړم. البته د نورستان مرکز بارون او عمل وسالي امنیت الحمدلله تقریبا دا د دې اشکال کې چې امنیت تامین دي او خلکو په اتفاق سره دغه وسالي امنیت تامین کړی دی. ولی متاسفانه موږ چې دغه شرقی نورستان او غربی نورستان کې امنیتی مشکلات ډیر زیات لرو، من خصوص د برګمټال او کندیش په مسیر کې خلک په آزاد او فضا کې تګ راتګ نشي کولای. همدارنګه د نورګرام او دواب ترمن چې کوم عمومي لار غځېدلې ده، کوم چې لغمان سره کوم ترازو د سوالګان د زمنګ متاسفانه دا ساحو امنیت هم ډیر زیات سیتی منګونو سره مخامخ دی. عام مسافر چې په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، طالبان راکوزیږي، همدارنګ نور غل راکوزیږي، خلکو نه پیسې اخلي، اول ته حکومتي مامورین په شهادت رسوي او متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت او محلي حکومت دغه لارې د خوندیتوب لپاره کوم جدي او عملي اقدامات نه دي ترسره کړی دي. والسلام علیکم.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو آواز خو مو واورېدی، دوی تر ډېره د امنیتي ستونزو څخه ګیله لري یا شکایت لري. غواړم ستاسو جواب دې دغه پوښتنې یا د ګیلې ته واورم.
ظاهر صاحب، دا د موږ ورور چې د واما ولسوالۍ نه تاسو سره ارتباط کړی و، له دې نه ډېره مننه کوم. واقعیتو باندې خپل نظر واچوله. ظاهر صاحب، دا د مرکز واما حتی وایګال برګمټال کاندیش او د سنور غربي ولسوالۍ کې د موږ قومي مشران متنفذین او محلي خلک د دولت سره په اوګه په اوګه ولاړ دي. همیشه د امنیت په تامینولو کې موږ سره همیشه مرسته کړې ده. متاسفانه چې د کاندیش برګمټال د اتي کالو راته دیخوا عمومي سړک په تقریبا 40 کیلومتر شاوخوا راځي، د مخالفینو لخوا مسدود شوی ده. په دغه بخش کې د مرکزي دولت سره همیشه محلي اداره ارتباط کړی ده، تر څو چې د اردو ملي نظم او د نور امنیتي ادارات موږ سره مرسته وکړي، تر څو چې د لاره خلاص کړو. اما په خپله کاندیش او برګ مټال کې د موږ ولسوالۍ هلته هستي پرته دي او مختلف امنیتي ادارات فعال دي. د خلکو مشکلات ته رسیدګي کولای شو. صرف عمومي لار د ورور ست کوم شکایت وکړه، د موږ دولتي کسان تګ راتګ نشي کولای. هوایي موږ د دوار ورسوالي هم اکمالو، هم خپل د دولتي راکین انتقالو. دا د کوم مشکلات د عمومي لار کې مدرکي خوشبختانه چې نورستان ولایت په ساته هر چیرته کې چیر مشکل پیدا شوی، په وخت او زمان سره محلي اداره مسولین ملکی او نظامی په ګډه سره د خپل غټي قومي او محلي مشرانو سره د مشکل تر رسیدګي کړی ده. کوم مستونزه سفارت مثال نورستان خواته کله کله اغیزه اچوي، هغه د نورستان عمومي لارې چپه دره او ګوسلاکو سندو ساحه دي، هغه د کونړ ولایت پورې ارتباط لري. کله چې مشکل امنیتي مشکلات پیدا کیږي، مستونزه پیدا کیږي، موږ هماغه لحظه هماغه ما وخت سره د کونړ امنیتي او ملکی مشرانو سره ارتباط کوو. دوی کورم ودانی چې تر اکثریت حد پورې د مشکلاتو سره رسیدګي کړی ده. بیا په هر حالت هغه مسیر لږ ذره فاصله اوږد ده، 130 کیلومتر فاصله دي د نورستان مرکز تر کونړ اسداباد پورې. خامخا امنیتي ستونزه پکې پیدا کیږي. عین شکل نورستان غربي ولسوالۍ کې چې د دواب نورګرام ولسوالۍ پورې ارتباط لري، موږ خپل ولسوالۍ کې هر نوع مشکلات که هغه د امنیتي مشکلاتي که نور سکتورو په بخش کې مشکلات که په عین زمان رسیدګي کړی ده. متاسفانه علیشنګ او الینګار د نورګرام دواب ولسوالۍ په مسیر کې پرته دي، هغه د لغمان ولایت پورې اړه لري. د موږ پولیس، د موږ امنیتي منصوبین، حتی ملکي کارمندان چې نورګرام او دواب منډول خواته روان دي، په د علیشنګ او الینګار ساحه کې د طالبانو په سلسله کې تکیه او هلته په شهادت رسول کیږي. نو په دې خاطر د ورور د امنیتي مسایلو په اړه شکایت تر حده پورې معقوله ده، اما متاسفانه دا شکایت معمولا کونړ او لغمان ولایت پورې ارتباط لري. موږ مستقیما ورباندې حاکمیت نه لرو چې هغه مشکلات ته رسیدګي وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د بل اوریدونکي شکایت به هم واورو، بیا به راسو تاسو جواب ته.
زه بصیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د علي لیسې محلل. زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتبونه تعمیرونه شروع دي، چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسا چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده، چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست وي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زموږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې موږ نه غواړو چې تل ورنه شی لرو، باید چې کوم دی موږ ته پوره توجه ورسلام.
بله فیضی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه د ښوونځیو په اړه وه. که په نورستان ولایت کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه راته وایسته، او په ځانګړي ډول لکه دغه ورور چې وویل د ښوونځي صنفونه نه لري، مثلا څه مرسته سوي دي، څه کارونه ورته سوي دي د پوهنې په برخه کې؟
ظاهر صاحب، د معارف په بخش معمولا لکه نور ولایت غوندې تر یو حده پورې
متاسفانه سي په تیر وختو کې اقدام نه در سوای یا امکانات نه په خټو غا استفاده نه در سوای موږ نه یوازې د معرفت په ساته د صحت هم په وخت د روغتیا او د نظارت په وخت د نور فکرو په وخت هم مشکلات لرو به نه هیات مشکلات درو د څه نشو ویلې چې موږ مشکل سره مخامخ نیو خو اوس خوشبختانه تقریبا 150 مکاتب د اقرا پروسی تراسان لاندې موږ نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په نظر نیولې ده تقریبا 3-4 مکتب د کال په جریان کې یوازې وایګل ولسوالۍ لپاره په نظر کې نیول شوی موږ تېر کال 2 مکتب وایګل ولسوالۍ کې رسمن تسلیم کړل او هم 5 مکاتب د کار لاندې یا د کار لاندې یا نن سبا هغه عملا کار پیلېږي هغه د محلي شوراګانو سلسله تطبیقیږي او د اقرا برنامه په واسطه تطبیقی نو هدف په دې کې راځي دا د معرفت د کومې ستونزې او مشکلات چې موجود دي موږ ان شاء الله مراور